سلامونه وخت په خیر د افغانستان په وخت نه بجه شوې تاسو ازادي رادیو ته غواګیاس مخ کې درته چې د خبرونو مطالب تلو شو خبرونه د چمن پرلطواله د پاکستان حکومت ته خبردار ورکړ چې تر سبا چهارشنبه د سپین بولدک چمن د دروازې کاروباریان او عامو مسافرو ته د افغانستان په تذکرو پاکستاني شناختي کارتونو د تګ راتګ اجازه ورنه کړي نو دوی به د لاره د صادرات او وارداتو پر مخ بند کړي. د پرلطواله مشر صادق خان ازادي راډیو ته وویل چې پر دې اسنادو د پاکستان د حکومت د بندیز په نتیجه کې قاچاقبرانو ته امکان برابر شوی دی چې له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې واخلي. د چمن پرلط شخوا سوار لسمیاشتې مخکې هغه مهال پیل شو چې د پاکستان حکومت پر چمن سپین بولدک لاره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د لرلو شرط وضع کړ. د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته د افغانستان د بشري حقونو د قضیې له راجع کېدو وروسته د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان ویلي دي چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. ښاغلي کریم خان دا څرګندونې پرون د هالنډ په هاګ ښار کې د ICC د غړو د 23مې اسمبلې له پیلېدو وروسته په یو بیان کې وکړې. هغه ویل د افغانستان وضعیت ته په پام سره به ډېر ژر دا حکم صادر شي، خو ښاغلي خان په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون اعلان وکړ چې پر روان دسمبر میاشت کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بحث وکړي. د امنیت شورا د بیان له مخې تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا تنبایوا، د افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر اندرس مونتال او سوما او د ملګرو ملتونو د بشري چارو د مخکې دفتر یو چا استازي به د امنیت شورا درې میاشتنې غونډې ته راپورونه واوري. بیان زیاتوي چې د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان د بندیزونو د کمیټې د څار د ډلې او د یونما د ماموریتونو د تمدید په ګډون مسایل شامل دي. د پاکستان د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په سیمه کې د امنیت د ټینګښت په هدف د ویلوی جرګې د جوړېدو غوښتنه کړې. ښاغلي اڅکزي پرون د خپل پلار ولسپال سیاستوال عبدالصمد خان اڅکزي د 50 تلین په مناسبت یوې غونډې ته په وینا کې د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د سیمې د امنیت لپاره په افغانستان کې یوه لویه جرګه غواړي او وروسته دې له پاکستان سره یوه ورته جرګه جوړه کړي. اسرائیل له حزب الله سره د اوربند له موافقه وروسته به کېد د ډلې پر ضد تر ټولو پراخوي عملی وکړي. حزب الله چې هم سیاسي او هم پوځي څنګه لري او د لبنان جنوبي سیمې اداره کوي، تیرونه له اسرائیل سره پر شپته ورځنی اوربند موافقه وکړه. د ریوټرز خبري ایجنسی خبر لمخي پر لبنان د اسرائیل پر پرونی حمله کې لکتر لګه یو ورس کسان وزل سیوی دي. د اسرائیل د حمله د حزب الله د غرکټون په ځواب کې کړي چې د ډلې پروند اوربان سرغړونې څخه د خبرداري پر توګه پر اسرائیل ووته غوښتل. متحده ایالات حزب الله به تروریستي ډله بولي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لست کې شامل کړي ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې ازادي رادیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. طالبانو د روغتي زکرو دروازې هم دین جوړ پر مخ وټړلې. افغانستان کې د پولیو د دوه نیو پیخو سپټیدل وړاندې په خبرونه کې ووري او د دسمبر څلورم د بانکونو نړیواله ورځ
بل ماشونه د بانک لري تر لاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خبرونه کې نو راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ټي بي انسټیټیوټ یو شمېر محصلین د طالبانو د حکومت د مشردنی په فرمان په خبرګون کې چې د انجونو خو زه پرمخت د غو انسټیټیوټ د تړلو خبرې کړې، وایي چې د دوی ورستې هلي هم المانځ ولاړې. نور حال فرپور کې
د افغانستان د طبي انسټیټیوټونو د ځینو خزینه محصلینو زړاوی دي چې نن د دغو انسټیټیوټونو د تړلو دروازو تر شا ولاړې وي. د طالبانو د حکومت لخوا په افغانستان کې د خزو منجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړلو ګڼې اندېښنې او خبرګونونه راپارولې دي. د دغو انسټیټیوټونو یو شمېر محصلین هم وایي چې یو ځل بیا د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي سوي. ربابا جاوید چې د کابل ښار په یو انسټیټیوټ کې د قابلګۍ برخې محصله وه، ازادي راډیو ته وویل
امشاو یک اطلاعیه دوباره نشر شد که واقعا درد آور بود.
کوم اطلاعیه چی تیرش پخبرش و واقعا درد اون که او دندخ نورده هغه هیلی مو چی رغی دلی وی بیا مراوی شوی او لمن زولاری او موک واقعا دست یو خبر تا پتا ما نوو زده کړې مو په نیمایي لار کې لمنځه ولاړې او زموږ هیلې نیمګړی پاتې شوې.
زهرا بیا د هرات ولایت په یو انسټیټیوټ کې د خپل وروستي سمستر د ازموینې تیرولو په درشل کې و چې دا خبرې ترلاسه کړ. دی آزادی رادیو ته وویل
خراب بودیم بسم سلام برای سال امتحان بود که متاسفانه خبر شنیدن امتحان هم لغو شد. تازه کنید از
بود تکل شوی و چه نن خپل آزموینه تا ولارشم خبرونه می واوری دل چه آزموینه هم لغو شوی دیره ی خپا کرم. افغانستان وضعیت اورز بلی تا سختیگی او دوی پر خزو فضا تنگوی او لروحی او روانی ارخی شکنجه کوی.
د طالبانو د حکومت مشر تازه فرمان ورکړی چې سر لنن سه شنبه د لندې په 14 باید د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې وتړل سي. د ملا هبت الله خونزاده دا فرمان د دوشنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت لخوا اعلان سو. دغه فرمان د یاد وزارت د مالی مرستیال بخت الرحمن شرافت لخوا په هغې غونډه کې چې د ټولو طبي انسټیټیوټونو مشران ورغوښتل سوي و ور واوریدل سو. د خبرو سویو شمیرو لمخې په ټول افغانستان کې 143 به طبي خصوصي انسټیټیوټونه او لاس دولتي طبي انسټیټیوټونو فعالیت درلود چې په دغو انسټیټیوټونو کې د شمیر ډېره کچای خزینه محصلینو او استادانو جوړوله. د پریکړه داسې مهال کېږي چې د افغانستان ډېری سیمې او ولسوالۍ د خزینه قابلګانو او متخصصانو له کمښت سره مخ دي. په کابل کې د یو انسټیټیوټ استادې شهلا شمس د دې اقدام په غبرګون کې د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې بیرته د نجونو پر مخ د انسټیټیوټونو دروازې پرانیزي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا پریکړه چې د طالبانو حکومت لخوا سوې په روغتیایي څانګو کې لوړو زده کړو ته د زرګونو نجونو لاسرسی محدودوي او نه یوازې د نجونو بلکې د ټولنې په ځانګړې توګه د ښځو پر روغتیا به هم اغیز وکړي.
خواستم از دولتی است که باید احترام بگذارن به خانم ها.
سمو گفتن له دولت داده چه دی خزور زدکلو تا دی درنوی وکری فکر وکری که زمو گده طولن خلق به تعلیم پاتی شی لده طولن به چه جور شی.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د حکومت د دې اقدام په خبرګون کې په خپل ایکس باندې دا اقدام د ټول افغانستان له خلکو په ځانګړې توګه له ښځو سره دښمنی بللې ده. دغه شان د افغانستان لپاره د بریتانیا د سفارت شازدافیر هم د طالبانو له لوري د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو تړل د افغان ښځو پر حقونو بل تیری بللای دی. رابرټ ډیکسون په خپل ایکس باندې لیکلي چې د طالبانو دا اقدام روغتیایي اسانتیاو ته د افغان ښځو او ماشومانو لاسرسی محدودوي. هڅه وکړه چې د طالبانو د حکومت د دې اقدام د لامل او دلیل په اړه د دوی د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښتو خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده وروسته له هغې چې طالبانو د 2022 کال د ډسمبر په 16 د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې زیات شمېر نجونو خپلو نیمه لوړو زده کړو ته دوام ورکړ او په دغو طبي انسټیټیوټونو کې د قابلګۍ، فارمسۍ، لابراتوارونو، فزیوتراپۍ، نرسنګ او د غاښونو جوړولو په زده کړو بوختې وې. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ منع کړې او د دې تر څنګ یې په ګڼو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو هم بندیزونه لګولي.
په افغانستان کې د طبي موسسو یو شمېر محصلین د طالبانو د مشر د نوي فرمان په غبرګون کې چې د نجونو او ښځو پر مخ د دغو انسټیټیوټونو د تړلو خبرې کړې وایي چې د دوی وروستۍ هیله یې له منځه تللې ده. پر همدې موضوع مې د یوه خصوصي انسټیټیوټ له استاد ښاغلي ادریس محمدي عزیزي څخه وپوښتل که صحیح انسټیټیوټونه بندېږي، آیا نجونو ته بله کومه لاره پاتې ده چې زده کړې وکړي؟
په دې اخرو کې د مکتبونو د پانتونونو سربېره بندېدلو وروسته بیا د انسټیټیوټونو دروازو خلاصون د نجونو لپاره یو خوشحالي لاره وه، د هغوی لپاره د اسانتیا و لاره وه، د هغوی لپاره د سکالۍ لاره وه، هغوی لپاره په تیارو کې د رڼا لاره وه. کله کله به هم دوی ویل چې خیر که نور نه دا خوشته ده او دا به هم انشاءالله لازم مکتبونه پوهنتون خلاصي، خو پرون راسې هغه هم سره بند کړل. زه په ډېر بخښنه سره یم، د نجونو درد صرف نجونو تشخیص کولی شي، تداوی کولای شي، که دغه دوام داسې ادامه ومومي بیا خو له منطقه هم لره نه دی، منطقه هم دلته بیا صدق کوي چې ولادتونه به هم دلته کابل کې بیا مجبور مکلف یو چې یا له کابل یا له ایران څخه یا له پاکستان څخه راغواړو.
بله استاد، پوښتنه هم دلته پیدا کیږي که بله پوښتنه استاد هم دلته پیدا کیږي که تاین انسټیټیوټ بندیږي په ټوله نه اخیڅه ده وارد مخامنګ تاسو د میندو او د ماشومانو مرګمی ډیر زیات درلود، اوس که دغه انجونو دوی په صحیح برخه کې کار کوي یا راتلونکي به دوی ډاکټرانه کېدل یا قابلګانې کېدلې یا نرسانې کېدلې، اوس که دا لارم بې مدېږي نور په ټولنه باندې پامده ښځو باندې چې په افغانستان کې ورته اړتیا ده چې باید په کور دننه درملنه وشي څومره بد اغېز کوي؟
او شجان لرو پرتو سیمو کې خو تقریبا د میاندو یا د ماشومانو هغه مړینا کچه تر حد نه هم وتل دا وسوم په لرو پرتو سیمو کې مونږ متخصص قابلیتان نه لرو مونږ متخصص ډاکټران نه لرو مونږ متخصص نرسان نه لرو هلته هم زمونږ ګراف د مړینې ډیر لوړ ده بیا بل خصوص په دې څو خارونو کې چې مونږ په کشوان کوو یالته د ژوندانه ځینې سہولتونه فراهم دي الته هم مونږ جن نه لرو ډاکټرانی یورولوژي کې نه لرو ګوشګلون کې نه لرو ارتوپیدی کې نه لرو داخله کې نه لرو ایکسری کې نه لرو یعنی په هیڅ بخش کې هم د فتن په افغانستان کې د سی په ګوتو شمار باندې لږ ډاکټران نه لرو هغه بی ایابي خو مونږ منل دا خپل ماشومان چې مریض شیخران دي چې مریض شیخ دي چې مریض شي هغه خو مونږ تابن کړو ارتوپیدی کې ایکسری کلترا ساوند هغه خو به د وسو هم مونږ د سړیو ته ورولو سړیو ته باورځي چې هغه بل ګوسنه پکې نشته دا چې دنجونو حیاتی ژوند قصه دا هغه چې بیخي چغبل چې سره کرخه دا قابلیت دا ولادت دا سل نور قصیدې پورې تړلې دي دا د کورس خبره نه ده دا د انسټیټیوټ خبره نه ده دا د انګلیسي ژبه خبره نه ده دا د کمپیوټر خبره نه ده دا د نجونو لپاره حیاتی رول لوبوي یعنی بیرته د غنجونی واخستل شولې تقریبا دویمه دریمه پیډه کې خطا شولې چې هغه وختونه کې د نجونو د سہولتونو لپاره د نجونو هغه مشکلاتو لپاره د نجونو د هغه تکلیفونو لپاره هغه په خواني سیستمونه ایجاد کېدل دایګان په ولایتونو کې دایګان به کله کغه به د کولو ولادت کولو یعنی د آیاتیرو لپاره بل پروژه شته حکومت سره بل تګلار شته مکتبونه خو بان شول ما پراند باندې کچیرته یو زره هم حکومت کې ما شناخ درلودل یا ورسره نه تفاهم در کوله بیا مې ورته ویل چې نه سکوت تملا تړو خود دغه انسټیټونو دروازو بندي تملا نه
تړو سره استاد هم دغه انسټیټونو کې ډیر کسانو کار کاو څمره دوی بیکار کیږي
طبعا نیو انسټیټیوټ کې استادان وی انسټیټیوټ کې مدیران وی انسټیټیوټ کې چوکیداران وی انسټیټیوټ کې اشپزان وی انسټیټیوټ د شاپ پر ځای باندې کار کوي یعنی کراته نه خپل کیږي پر یو بغښ باندې مکمل د تلهاو زرهاو خلکو کورونو آیت سره بندیږي لکه د آرایشګا فرمان شراغلو کورونو سره بند کړ د زیات خورګان زموږ غیزن آیت درلودلو اغه بند شول اوس د انسټیټیوټ کې هم ګنشمیر د سی بستونه دي د سی زینو دي چې اغه ټیکټ نه کوم شي نور لار ولري چې خو ایس پی یعنی پر یو فرمان باندې حکومتونه نه باید خپل رعایت لزان څخه خفه کړي ځنی وختونه د رعایت د زړه لاس تر وړلو لپاره حکومتونه هغه لار سره غور کوي چې بيخي دغه فرمان کې نیوي دغه اناناتو کې د نیوي دغه رسم ریواج کې نیوي دغه آئین کې نیوي نور بيخي پر خپل زبان تعریف دو تا نه د نن د نن ورځې سوشل میډیا تاثیر واخلي سوشل میډیا کې هغه کوم پوسټونه چې کیږي کوم رنگ چې خودل کیږي کوم شکل اشکال چې د اسلامي امارت خودل کیږي زه فکر کوم چې د ملت په ژوند کې نور هم تبعیض پیدا کوي د حکومت پر خلاف باندې نور هم فکر کوم چې خلک د ناس دي او سجانې جنگ ختم نه ده اوس هم خلک ناس دي د اسلامي امارت د منفي تبلیغات لپاره کار کوي او هغه توجه هغه خپل اسلامي امارت پر لاس کې ور کوي
استاد ادریس محمدی زاسیو چې موږ سره اړې مرکه کړو
دا زما حق دی
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او په افغانستان کې د پولیو د دوه نوي پیښو د ثبت خبر ورکړي دا سازمان په رومپی راپور کې ویلي چې تیرونې د غدوه پیښې په هلمند او روزګان ولایتونو کې ثبت شوه دي دا په داسې حال کې ده چې د پولیو واکسین تطبیق تر جمعتون پورې محدود شوی او کورنۍ اندېښمنې دي چې ورسره یې ماشومان د واکسین لساسکو او پاتې نشي نور حال پر راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په داسې حال کې په افغانستان کې د پولیو د دوه تازه پیښو د ثبت خبر ورکړی چې ترجماتونو د واکسین د تطبیق د محدودیت له امله د دې ناروغۍ د مثبتو پیښو د ډېرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي دبليو ایچ او د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې دغه نوې پیښې تېره اونۍ په هلمند او اروزګان ولایتونو کې ثبت شوې دي خو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال په ټول افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې په همدې حال کې یو شمېر کورنۍ اندېښمنې دي چې که د واکسین تطبیق په همدې توګه روان وي، د دوی ماشومان به له واکسین څخه پاتې او د پولیو مثبتې پیښې به په افغانستان کې زیاتې شي. د کابل اوسیدونکي عزیز د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د پولیو د واکسین کمپاین په جمعتونو کې خلکو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې دي. که کمپاین کور په کور وي هم کورنیو ته اسانه دی او هم هیڅ ماشوم له واکسین څخه نه پاتې کیږي.
همدارنګه صفت الله چې د کابل بل اوسیدونکی دی وایي
کمپاین واکسین خانه به خانه به مراتب بهتر
کور په کور کمپاین خو هر چا ته رسیدنه کیده. اوس خلک ساتونه په تمه وی، هوا سړه ده او ډېرې ستونزې رامنځته کیږي. که دا ډول حالات روان وي ډېر ماشومان به له واکسین څخه بې برخې شي.
تر دې وړاندې واکسیناتوران کور په کور ګرځېدل او ماشومان به یې د پولیو ناروغۍ پر وړاندې واکسین کول، خو د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې د طالبانو حکومت کور په کور د واکسین د تطبیق چاره بنده کړې او پر ځای یې په جوماتونو کې د واکسین تطبیق ته لومړیتوب ورکړی دی. کابل ښار کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
کور په کور د واکسین تطبیق زموږ لپاره هم اسانه وو، له ګڼې ګوڼې مخنیوی کېده او موږ په آرامۍ سره ټولو ته رسیدنه کولای شوه.
بلخوا ډاکټران سپارښتنه کوي چې د واکسین له لارې د پولیو ناروغۍ په وړاندې رامنځته شوې ساتندویه کړۍ د یو کس په واکسین نه کولو سره له منځه تللی شي. ډاکټر سید فرید شاه د داخله ناروغیو متخصص ازادي راډیو ته وویل
تطبیق واکسین پولیو
هغه وادونه کې چې پولیو لا هم ختم شوی نه دی، د پولیو واکسین تطبیق یو ضروري امر دی، باید په دې برخه کې جدي پام وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسه د پولیو یو اتیا پیښې ثبت شوي دي چې 25 یې په افغانستان کې او 55 یې په پاکستان کې دي. په ورته وخت کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د معلولیت لرونکو د نړیوالې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د مغزي فلج د پیښو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغې کمیټې ویلي چې په افغانستان کې د محدودو منابعو او روغتیایي متخصصینو د کموالي له امله ډېر ماشومان د دې ناروغۍ له امله زیانمن شوي دي، په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې چې هغوی لپاره تخصصي مراقبت ته لاسرسی لا هم یوه ستره ستونزه ده. مغزي فلج یو داسې ناروغي ده چې د ماشومتوب په دوره کې د مغز د غیر نورمال ودې یا زیان له امله پیدا کیږي چې په خوځښت د عضلاتو کنټرول او د بدن په حالت باندې دایمي اغیز لري.
که ماشوم واکسین کړي ګزانی نه وهي، د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخ وي. تاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د سوریه د بشري حقوقو د څار ډله وایي چې د سوریه د حکومت د مخالف وسله وال په شمالي ښار هما کې له دولتي ځواکونو سره د نښتو په حال کې دي. نور حال په راپور کې
د سوریه د جګړې یو څارونکو ډله وایي چې د اسلام پالو په مشرۍ یاغي ډلو نن په داسې حال کې چې د حماد مرکزی ښار پر لور د پرمختګ په حال کې وو، د سوریه له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړي. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه وایي حیات تحریر شام ډلې او متحدانو یې چې له تیرې اونۍ راهیسې پر ځینو سیمو د شپې لخوا حملې وکړي له دولتي ځواکونو سره خونړۍ نښتې کړي. دوی د دې حملو له پایله د دوهم لوی ښار حلب په ګډون د سوریې د قلمرو یو شمېر سیمې ونیولې. نوموړي ټولنه چې مرکز یې په برتانیا کې دی وایي په شمالي ښار هما کې د ډلو د ځینو ښارونو تر نیولو وروسته نن له دولتي ځواکونو سره نښتې وکړې او د سوریې او روسیې هوایي ځواکونو هلته لسګونه بمباری وکړې. روسیا د لومړي ځل لپاره په 2015 کال کې وروسته له هغه د سوریې په جګړه کې ښکېل شوه چې د یاغي ډلو تر ولکې لاندې سیمو باندې هوایي حملې وکړې او اوس یې هم ژمنه کړې چې د بشار اسد رژیم ملاتړ ته به دوام ورکړي. د سوریه دولتي خبري اژانس سنا راپور ورکړی چې په هما او ادلب ښار کې چې د یاغیانو په ولکه کې دی هوایي حمله شوې دي. هما ستراتیژیک ښار دی چې حلب، له پلازمین دمشق سره نخلوی. د کورنۍ جګړې پر مهال حماد اپوزیشن مهم مرکز وو او د اسد رژیم پر ضد اعتراضونه له دې ځای پیلېدل. په دې خار کې د فرانس پرس خبری آژانس یو خبریال وایي چې حماد د تلونکو سړک په اوږدو کې د سوریې د دولتي ځواکونو لسګونه ټانکونه او پوځي ګاډي ولیدل چې پوځیانو پریخي وو. فرانس پرس د سوریې د بشري حقوقو د څار د سازمان د مشر رامي عبدالرحمن له قوللي کې چې نوم وړي وای د یاغیانو پلاس د حماس سقوط به له رژیم څخه د ملاتړ ستنې کمزوري کړي. د دې خار په لویدیځ کې د علویانو ټولنې ډیر دي چې د اسد پلویان دي. ملګری ملتونه وای د 13 نوومبر میاشتې په پای کې د سوریې د نخټو په نتیجه کې چې سلګونه کسان پکې ووژل شول، نږدې 50,000 خلک خپل مينو وټلو ته اړ شوې دي. په سوریې کې روان نن امنی په 2011 کال کې ورسله غ پایل شوې چې دولتي ځواکونو د دیموکراسي پلوي معترضان و ځپل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د دسمبر څلور منیټه د بانکونو نړیوال ورځ د بانکوالۍ د چارو ځینې پوهنوایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډیره مرسته کړې. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې اسینا چې اوس یوازې له شپږم ټولګي کته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنی تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړي وایي که هم تنخواه ډیره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کیږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوای خلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي. دغه سیستم د موږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکو وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته ویل.
قسم بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړې، خو افغانستان بانکونو کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې پکې دا ده چې ډیر بیروباري بے نظمی پکی گڑبڑی پکی دو مستون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی بل وقت راشا بلو بل وقت زو پیسے منگتا چی سمرا حوالہ شو یا پکاری چکل اکاؤنٹ نیو باس وقت نا پیسې نو ورکې چې پیسې موږ سره لګې دي.
افغان سوداګر مخلص احمد وایي بانکونه په چارو کې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د بانکوالۍ پر وړاندې شته ننګونو د دوی پر چارو هم منفي اغېز پرېښی دی. نو موري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بانکونو باندې د مشتریانو ازدحام ډیر زیات وي، حتی خلک چې دا په یو ساعت دوه ساعت درې ګنټه څلور ګنټه تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي، او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی دی، اعتبار هم ټکنی شوی دی.
د بانکي چارو په د افغانستان بانک په خوانی وایان شریف الله شیګیوال وی په افغانستان کې سیاسي بي ثباتي د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا هم فعالیت د پام وړ دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته ویل.
خلک په بانک باندې ډیر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. پر اتم چې باور نه وي نو څوک نه غواړي خپل امانتونه او یا خپل پیسې په بانکونو کې وساتي. نو لدی عمل افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د خدماتو د لا ډیریدو لپاره لبد مرغه چې ډیر کار نه دی شوی، او یاد ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډیر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډیره کمه ده.
د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته زرګونه خلک د خپل پیسو د ایستلو لپاره بانکونو ته ورماچول، خو طالبانو د دې لپاره چې بانکونه له پیسو تش نشي له بانکونو څخه د پیسو د ایستلو لپاره حدود وټاکل. په پیل کې هیڅ چا خپل حساب په اونۍ کې تر $200 زیاتې پیسې نشوي ایستلی. وروسته یې د اندازه په اونۍ کې $150 افغانۍ یا $400 ته لوړ کړه، او بیا دغه کچه د وخت په تیریدو په تدریجي ډول $600 او بیا $1000 ته لوړه شوه. د روان 403 کال د اسد په میاشت کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک اعلان وکړ چې له دې وروسته انفرادي بانکي حساب لرونکي کولای شي په اونۍ کې د 10,000 افغانۍ پر ځای اوس 1,500,000 افغانۍ او میاشت کې 5,000,000 افغانۍ واخلي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د اقتصادي چارو پوهان له ډلې ازرق شافیزي له یادې ستونزې د وتلو په اړه ازادي راډیو ته وایي
ترسو چې دا زمونږ محدودیتونه رفع نشي افغانستان دې ته قادر نشي چې په نړۍ مالی سیستم کې داخل شي. لوی پانګونه او د معدنو استخراج مسله، پروسس او صادرات هم ننګونې سره مخامخ کیږي.
د یادونې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو سره سم امریکا په بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل کړه، چې ډېره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د دسمبر 4 منېټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځوړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمیر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوډ ګوډ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
د چمن یو شمیر اوسیدونکو وایي د سیمه ایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره تړلې اندېښمن کړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
ورسته له هغه چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداري ورکړ چې د سپین بولدک چمن لارې باندې مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سیشن به پورز له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پریکړه د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه د ستونزې ته مناسبه حل لار ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکو دی په دې اړه یې ازادي رادیو ته وویل
لار باندې ته دا مشکل جوړی و ما عوامو ته چې په سوال سمې چې څه درسر نو ته نو وسوم نو وځي خو متاسفانه په دې کې چې دا په دا سوال سمې چې دا چې راغلي دي چې نو راخور وادي پلاړي دي خو ته مړي دانه سوړه راکللای او دا رقم مطلب ناویان نه شته دي چې کوژدې سوي دا و ته ما نه شته و ته نه پن پات دي مطلب ستونزې به شمار دا کومه ته خواست کو چې دې دې د خسانې جوړه کې دا په خوا په شان ته ګره ته کو.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي
ما مودا چې رسمي شکی چې دلته ناشته نیمه بارډر دلې دي نیمه دغه نیم پښتنه کارت پېژ دی پاسپورت مقصد دې موږ شنه کارت مقصد چې موږ بلار سوراس په لور روزګار او په لور پاره وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یو اعلامیه کې خبرداري ورکړ چې که غوښتنې و نه منل شي د سپین بولدک چمن لار به بند کړي. وغوی غوښتنه کړي چې د سپین بولدک چمن پولې لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتک لپاره د پاسپورت لازمی والی ختم کړي. مترزینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سیشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د دسمبر په 4 پریکړه وکړي.
کچیر زمر مثلا سوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي مر با د ترانسپورت چاغه مال بردار شکونه او افغان څنګه ته لار نه سبا غیر ترانسپورت موږ باندې کوم په سره سبا څلور تاریخ
دا په داسې حال کې چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې لارې په پیژن کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې 15 میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 12 وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منوي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمی دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژندکارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافرو او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یو